ازادي راډیو اوریدونکو پروگرام ته په خیر راغله. ستړي مسې د شنبه ورځ د ثور د میاشتې لومړۍ نیټه ده، د 1391 هجري لمریز کال. نن د اپریل د میاشتې 28 نیټه ده، د 2013 میلادي کال. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې تاسو ته خبرونه او رپورټونه لرو. په افغانستان کې نن پر اداري اصلاحاتو باندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی خبرې کړې دي. د د خبرو جزئیات په واورې، نور مسایل به وروسته درته ور وپیژنو. اول به ورسره رضوان مراد ته چې د دې ساعت مهم خبر نو وړاندې کوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نوملیکنې د روان بهیر د امنیت په اړه اندېښنه څرګندوي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د بیوروکراسۍ او د تعهد نشتوالی د قالینو صنعت او په دې برخه کې د ښځو هڅونه له ستونزو سره مخ کړې ده. او د شمالي کوریا مشر وویل هیواد باید د اټومي وسلو او لرې واټن ویشتونکو توغندیو آزموینې سر لننه ودروي. د خبرونو تفصیل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نوملیکنې د روان بهیر د امنیت او خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګندوي. د دې کمیسیون یو غړي سید حفیظ الله هاشمي نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل که څه هم د نوملیکنې مرکزونو ته ګواښونه موجود دي، خو په دې پروسه کې د خلکو د ګډون مخه نه ده نیول شوې.
ما قبلا هم نگرانی داشتیم و حالا هم داریم، ولی امنیت سبب نشده که مردم به مراکز نرود. خوشبختانه تا از اول و از 25 حمل تا روز پنجشنبه بیشتر از 160,000 نفر ثبت نام کرده.
نوموړی دا څرګندونه په داسې وخت کې کوي چې په غور، بادغیس او ننګرهار ولایتونو کې د پارلماني او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د لومنکنې پر مرکزونو بریدونه شوي دي. دا ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي ځینې وکیلانو د ارادي اداري هیئت د ملي امنیت د رئیس ته استجواب لپاره له راټولو شوو لاسلیکونو څخه په ګټې اخیستو د هغه د استضاع غوښتنه کوي. د ولسی جرګې دا غړي وایي درې اونۍ وړاندې د معصوم ستانیسي د استجواب په هدف له وکیلانو لاسلیکونه واخیستل شول، خو اداري هیئت او یو شمېر وکیلان غواړي چې له همهغو لاسلیکونو څخه په ګټې اخیستو ښاغلی ستانکزی استضاع کړي. د ولسی جرګې غړي غلام فارق مجروح ویل نوموړي ویل چې درې اونۍ وړاندې د ملي امنیت د رئیس ته استضاع خبره کېده او بیا دا خبره په استجواب بدله شوله، خو د نوموړي په وینا ملي امنیت رئیس تالار ته راغی او خبرې وکړې او هیچ هم ونه ویل چې نه یې مني. تر دې مخکې د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي ویلي وو چې د استضاع یا استجواب پرېکړه په وکیلانو پورې اړه لري او د اداري هیئت او اداري هیئت د جرګې د کمیټو د رئیسانو د پرېکړې له مخې د چهارشنبه په ورځ د معصوم ستانکزي د استضاع لپاره ټاکلې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د بیوروکراسۍ او د تعهد نشوالی د قالینو صنعت او په دې برخه کې د ښځو هڅونه له ستونزو سره مخ کړې ده. ښاغلي غنی چې نن یې د ملکي خدماتو او اصلاحاتو د کمیشن د نوي ودانۍ د پرانستلو او د ملي تدارکاتو د نویو کارکوونکو د معرفي په مراسمو کې خبرې کولې، د سوداګرۍ او صنایعو له وزارت نه وغوښتل چې د قالینو د صنعت مخته د پرتو خنډونو د لرې کولو لپاره پر نویو قوانینو کار وکړي. ولسمشر دغه راز پر خصوصي سکتور غږ وکړ چې په خپلو نوښتونو سره له هیواد څخه د هغه څه د مخنیوي لپاره چې د قالینو قاچاق وباله کار وکړي. د ننګرهار ولایت په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو په وروستیو تهاجمي عملیاتو کې 28 داعش وسلوال وژل شوي دي. په ختیځ کې د سیلاب قلوردو قمندانان ویل دا داعشان په بټیکوټ، رودات، دیبالا او دور بابا ولسوالیو کې وژل شوي. دا عملیات د افغان امنیتي ځواکونو پلي او هوایي سرتیرو ترسره کړی دي. سیلاب قلوردو وایي د دې عملیاتو په نتیجه کې د داعش ډلې مهم پټنځایونه هم په نښه شوي دي. د شمالي کوریا مشر کیم جنګ اون ویل هیواد به د اټومي وسلو بلاستیک توغندیو آزموینې ودروي او یو اټومي مرکز به هم بند کړي. د جنوبي کوریا یونهاب خبري اژانس ته شمالي کوریا د دولتي رسنۍ په وینا خبر ورکړی چې سر لنن به شمالي کوریا اټومي آزمیښتونه او د لرې واټنو شتونکو بلاستیک توغندیو آزموینې ودروي. د خبر له مخې شمالي کوریا دا ژمنه هم کړې ده چې د دې هیواد په شمال کې به یو اټومي مرکز وتړي. شمالي کوریا ویلي دي چې دغه هیواد به له هغو نړیوالو هڅو سره یو ځای شي چې یو مخ د اټومي ازموینو د درېدو غوښتنه کوي. د شمالي کوریا مشر دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې ټاکل شوې په نږدې راتلونکي کې نوموړی د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره وویني. او د ارمنستان صدر اعظم سر سرکیسیان پر خپل سیاسي مخالف چې په مرکز ایروان کې د اعتراضونو مشرکه وی غږ وکړ چې له حکومت سره د سمدستي خبرې پیل کړي. سرکیسیان نن په اعلامیه کې ویل چې د ارمنستان د سیاسي تحولاتو په اړه ژوره اندېښنه لري. په همدې حال کې پولیسو خبرداری ورکړی دی چې په پایتخت ایروان کې د صدر اعظم پر ضد مظاهرې نور د زغم وړ نه دي. خو د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان له حکومت سره د خبرو اترو وړاندیز رد کړی دی او د صدر اعظم سرکیسیان د استعفا غوښتنه کړې ده. پوشینیان وویل بحث ته چمتو یو، خو بحث به مو د سرکیسیان د استعفا د نیټې او په دې اړه د نورو مسئلو په اړه وي. هغه وویل صدر اعظم سرکیسیان چې څومره ژر واک پرېږدي هغومره به د هغه او د ارمنستان لپاره ګټور وي. په ارمنستان کې وروسته تر هغې مظاهرې پیل شوې چې د دې هیواد پارلمان سر سرکیسیان د صدر اعظم په توګه وټاکه. سر سرکیزیان تر دې مخکې د لسو کلونو لپاره د ارمنستان ولسمشر او یوازې دوه اونۍ وړاندې د واک موده پای ته ورسېده.
تاسې د ازادي راډیو اورېده مازدیګر څلور بجې او شپږ دقیقې سوې ده. خپرونه مو تر پنځو بجو ده. د ازادي راډیو اوریدونکو په وروستیو کې د افغانستان څخه بهر د ډیپلوماټانو او د افغانستان د حکومت د نورو سیاسي مامورینو فعالیت او د چې هغوی په نورو هیوادونو کې پناه اخلي په مطبوعاتو کې ډیر مطرح شوې مسله ده. د افغانستان جمهور رئیس نن پر دې مسله باندې خبرې کړې دي او ویلي دي چې هر هغه افغان چې په رسمي ماموریت په هر تاسوول کېږي باید د یو واحد ولس استازوي او د داسې هیواد نمایندګي وکړي چې غواړي له جګړې ووځي. موږ په دې اړه د افغانستان د پاکستان کې د افغانستان له یو پخواني ډیپلومات سره خبرې کړې دي.
امیدوار استم چې شفافیت تیم کیوال نه وي، شفافیت په قومي او ژبني نه وي. رئیس جمهور د دینی افراد واخلي
په دې خبرونه کې به د افغانستان په اداري چوکاټ کې پر شفافیت د جمهور رئیس اشرف غنی خبرې واوري. په همدې خبرونه کې ورځو کندوز د کندوز ته هلته د ازادي راډیو خبریال د چارواکو په حواله وایي چې لږ تر لږه 2500 شونځي تړلې دي.
په دې رسته کې کندوز زیات خوندې چې د ماشومان او ځوانان په مخ تړل دي.
ولی دغه شوندې تړل سوي دي. په دې خبرونه کې به د نورو مسایلو تر څنګ واوري چې په ایران کې یو شمېر مذهبي کړۍ اوس هڅه کوي چې د هغه هیواد د قوم ښار یو نوی واتیکان سي، له ایرانه جلا سي او یو نوی مملکت سي، یو خپلواک هیواد سي. خو آیا دا ممکنه ده؟ په دې سربیره به دوه اونیز پروګرامونه درته لرو، حقیقت څه دی او د ځوانانو اونیز پروګرام. خبرونه اول مطلب مو د جمهور رئیس اشرف غنی په نننوی خبرو د جمهور رئیس اشرف غنی نن په کابل کې وویل هر افغان وګړي چې افغانستان د دولت لوري بهر ته رسمي ماموریت حاصل کیږي باید د واحد ولس او د داسې هیواد استازوي چې غواړي له جګړې ووځي. په وروستیو کې په کاناډا کې د افغانستان د حکومت سفیر وویل چې زیات شمېر ډیپلوماټانو چې کاناډا ته رسمي ماموریت تللي او یا په سفارت کې رسمي کارونه درلودو هلته پناه اخیستې ده او خپل هیواد ته نه دي ستانه شوي. دا مسله په نورو هیوادونو کې هم وخت نا وخت په مطبوعاتو کې یاده شوې ده. جمهور رئیس پر دې مسله خبرې کړې دي. نورې څرګندونې به یې په دغه رپورټ کې واوري چې کابل از همکار محمد حدیث پر دې جوړ کړی.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د اداري اصلاحاتو خپلواک کمیسون باید د بهرنیو چارو وزارت په ګډون ژر تر ژره په ټولو حکومتي بنسټونو کې د اصلاحاتو لړۍ پیل کړي. ښاغلي غنی چې د شنبه په ورځ په کابل کې د شاوخوا شلو سوداګریزو آتشو او د ځینو ادارو لپاره د رئیسانو د معرفي په غونډه کې خبرې کولې وویل چې افغانان باید په دې پوه شي چې که څوک د دوی استازیتوب کوي د یوې شفافې پروسې له لارې غوره شوي دي.
مردم افغانستان باید بفهمن که هر کس که از ایشان نمایندګي میکنه
د افغانستان خلک باید په دې پوه شي چې که هر څوک د دوی استازیتوب کوي د یوې شفافې آزادې او ډاډمنې پروسې له لارې انتصاب شوي دي. هر څومره چې ځوابي ټینګ شي په هماغه اندازه ملي یووالی او پر دولت د خلکو باور ډیریږي او په ورته وخت کې خلکو ته دا پیغام رسیږي چې که هر څومره په خدماتو مصرف کیږي نتیجه ورته لري.
خدماتې که سر شما مصرف میکنیم به شون نتیجه دارم.
خاغلی غنی سوداګریزو اتشو ته په خطاب کې ویل چې سر لنن تاسې چې هر هیواد تزینو د افغانستان دی و واحد ملت او دی و منسجم دولت چې جنگا دروتلو لپاره ټینګ اراده لري استازي توپ کوي. د ملکی خدمتونو و اداري اصلاحاتو د کمیسون رئیس نادر نادری په یاد غونډه کې هیله خو ده چې سوداګریز اتشې بل نورو هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو په لا پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي. د یادې ادارې د معلوماتو لمخې شل کسان چې دوه خزي هم پکې دي د وی آزاد سیالي لاره تازه په یو شمیر هیوادونو کې د سوداګریزو اتشو په توګه انتخاب شوی چې ډیر ژر خپل کار پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په بهر کې د یو شمیر افغان ډیپلوماټانو د ظرفیت په اړه جدي انتقادونه مطرح شوي دي. تازه د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسون ویلي چې په یو شمیر هیوادونو کې داسې ډیپلوماټان هم په دندو ګمارل شوي چې د دولسم ټولګي سند هم نه لري او بې سواد دي چې د خاص سازیتوب تمه ترې نشي کېدی. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سعیدی بیا که څه هم په دې برخه کې اصلاحات مهم بولي، خو وایي داسې نشي چې د اصلاحاتو په پلمه بیا هم سیستماتیک فساد ته زمینه برابره شي.
امیدوار هستم چې شفافیت تیمتیوال نوی، شفافیت په قومي او ژبني نوی، رئیس جمهور د ځینې افراد واخلي. داسې خلک مقرر شوی چې پالخ په ټکی نه پي، یا داسې خلک دي چې دا تاسو ورده.
دو خغلی سیدی په خبره په داسې حال کې چې افغانستان له سختو شرایطو تیریږي، نو اړتیا ده چې په بهر کې په کار پوه او داسې افغانان چې له اوسنیو ستونزمنو شرایطو د وتلو اراده ولري په دندو وګمارل شي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
په افغانستان کې پر فساد خبرو ته ادامه ورکوو. د افغانستان د مشرانو جرګې د ملي اقتصاد کمیسون ویلي چې په وروستیو تقریبا دوو لسیزو کې میلیونونه ډالر له افغانستان سره مرسته وسوه، خو د مرستې زیاتې پیسې ضایع سوي دي او په دې اړه باید تحقیق وشي. د افغانستان د اقتصاد وزارت هم ویلي چې په افغانستان کې د اداري فساد موجودیت یوه لویه ستونزه ده، خو دوی وایي چې پر ضد یې جدي مبارزه کوي. د ازادي راډیو خبریاله ناجیه ساپی په دې اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د میلیارډونو ډالرو مرستو د حیفو میل کېدو له امله دغه هیواد په اقتصادي او د بیا رغونې په برخو کې نه جبرانېدونکی فرصت له لاسه ورکړی. د مشرانو جرګې د ملي اقتصاد کمیسون دغه مطلب په څرګندولو سره وایي، په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د مرسته کوونکو ادارو په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتونو بېغورۍ په دغه هیواد کې په پراخه کچه فساد ته زمینه برابره کړې ده. د دغه کمیسون رئیس محمد عظیم قویاش د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل د دغه مرستو حیفو میل کوونکي باید جدي وپوښتل شي.
د سیګارو حکومت له لوري ګمارل شوی کمیسونونه باید له دغه موضوع نه څارنه وکړي. کله چې څېړنې وشي په یقیني توګه چې حتما به حقیقتونه څرګند شي چې فساد چیرته او کوم کسان پکې ښکیل دي، ټول باید تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیول شي او کومې پیسې چې حیفو میل شوي بیرته د دولت خزانې ته راوګرځول شي.
دا په داسې حال کې ده چې سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر مفتشې ادارې د پنجشنبې په ورځ په خپل یو نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو مالی مرستې فساد ته لاره هواره کړې ده. د سیګار په وینا د دې مرستو چمتو کولو طریقه د متحده ایالاتو څانګو ترمنځ پیچلتیا رامنځته کړې او په افغانستان کې د اداري فساد زغم په یو ډول له فساد کوونکو کسانو نه د ملاتړ په معنا ده چې د هیواد د اقتصاد د امکاناتو او بیا رغونې د پروګرامونو د حیفو میل کېدو لامل ګرځي. سیګار تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د فساد له موجودیت او د مرستو د حیفو میل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه چې تر ټولو تازه راپور یې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د تیلو د خرڅلاو په تړاو و. په ورته وخت کې د افغانستان اقتصاد وزارت په هیواد کې اداري فساد لویه ننګونه بولي، وایي دغه پدیده پانګونه او اقتصادي فعالیتونه په شدت متاثره کړي دي. خو دغه وزارت ویان سهره بهمن ویل د افغانستان حکومت له فساد سره جدي مبارزه روانه کړي او په دې برخه کې خیلی سره وړاندې لري.
تاسې نړیوالې تجربې وګورئ چې له فساد سره مبارزه لنډمهاله کې نتیجه نه ده ورکړي، خو افغان حکومت ژمن دی چې له فساد سره مبارزه کې باید جدي عمل وکړي، ځکه فساد نه یوازې د اقتصادي کمزورتیا لامل ګرځي بلکې نورې برخې هم زیانمنوي.
د نوموړي په وینا د ناامنۍ او فقر ترڅنګ اداري فساد په افغانستان کې له لویو ننګونو شمېرل کېږي، خو د دغې پدیدې د لمنځه وړلو لپاره د حکومت هڅې روانې دي. بلخوا د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر وایي د بهرنیو مرستو په لګښت کې د فساد موجودیت او په دې برخه کې بې غوري د دې لامل ګرځېدلی چې له نیمایي ډېرې مرستې حیفو میل او ملي او اساسي پروژې په کم شمېر او بې کیفیته پلي شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ورستوی کلنو کې کندوز د افغانستان لډیر نه آرام ولایتونه د یو وخت نه وخت چګړو رپورټونه خبرېږم. د کندوز خلک وایي چې د جګړې لامل او په دغه ولایت کې د نامنې لامل لسکونه شوندې د دوی په سیمو کې تړلې دي او د دوی زورګونه ماشومان نو تنکې ځوانان نسې کولای چې زده کړه وکړي. دوی له حکومت غواړي چې په دغه سیمو کې د شوندې پرانیزي. خو دا چې ستونزه اساسا څه ده، په دې اړه به د اجمل آرین په رپورټ کې جزئیات واوري.
په کندز کې وسلوالو مخالفانو د 250 ښوونځیو دروازې تړلې دي. د کندز ولایتي شوراوي چې د پوهنې ریاست په دغه ولایت کې 1500 فعال ښوونځي لري، خو د روان کال پیل څخه تر دې دمه وسلوالو مخالفانو تر خپل واک لاندې سیمو کې د 250 ښوونځیو دروازې د زده کوونکو پر مخ تړلې دي او له کبله یې په زرګونه ځوانان او کوچنیان د ښوونې او روزنې له بهیر څخه بې برخه پاتې دي. د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی او د دغه شورا غړي فوزی یفتلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په کندز کې کابو د 50% ښوونځیو دروازې د وسلوالو مخالفانو لخوا تړل شوي دي او په دې اساس شرایط کې دغه مسلې موږ سخت اندېښمن کړي یو. دموږ د معلوماتو له مخې څه باندې 250 ښوونځي د طالبانو لخوا بند شوي دي او دغه موضوع خلکو ته ډېرې اندېښنې زیږولې دي. موږ له مرکزي حکومت څخه غواړو چې دغې ستونزې ته ژر تر ژره د پای ټکی کېږدي. که څه هم د کندز د پوهنې ریاست چارواکي دغه خبرې نه تاییدوي او برسیره پر دې نه حاضرېږي تر څو په دې اړه رسنیو ته وضاحت ورکړي. بلخوا د کندز سیمه ییز چارواکي هم تاییدوي چې په دغه ولایت کې د یو زیات شمېر ښوونځیو دروازې د وسلوالو مخالفانو لخوا تړل شوي دي. د کندز د ولی ویان نعمت الله تیموري وایي چې سیمه ییزې ادارې د شفافیت او د اداري فساد د مخنیوي په خاطر د ښوونکو د معاشونو سیستم یې بانکي کړی تر څو ښوونکي خپل معاشونه د بانک له لارې ترلاسه کړي. نو په همدې دلیل وسلوالو مخالفانو تر خپل واک لاندې سیمو کې د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
د دې لپاره چې موږ شفافیت راولو او د فساد پر وړاندې مبارزه وکړو، موږ د معلمینو معاشونه بانکي سیستم ته واچولو، یعنی بانکي موږ چې هر معلم حقوق یې دي، اجراات یې دي او هغه څه معاشونه چې د بانک له طریقه دوی ته ورسیږي. یو شمېر خلک چې د دې بانکي سیستم سره مخالفت ته کوه، په دې کې یعنی د معتمد له لارې پیسو ته دوی ګټې وي، دوی په دغه برخه کې مخالفت وکړه. 1500 پورته مکتبونه په کندوز کې دي چې د دې څخه یو شمېر یې تړل شوي دي.
خو له دې وړاندې ذبیح مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفانو ویان معرفي کوي ویلي وو چې ښوونځي د هغوی لخوا نه دي تړل شوي، بلکې د ښوونکو لخوا بند شوي دي، ځکه د ښوونکو د معاشونو سیستم بانکي شوی، نو په همدې خاطر یې د ښوونځیو دروازې تړلې دي. په ورته وخت کې د دې ولایت یو شمېر مدني فعالان بیا د کندز له سیمه ییزې ادارې غواړي چې د قومي مشرانو او دیني علماو په منځګړیتوب د وسلوالو مخالفانو ته قناعت ورکړي چې د ښوونځیو دروازې د ماشومانو پر مخ خلاصې کړي.
په دې وروستیو کې د کندز زیات ښوونځي چې دي د ماشومانو ځوانانو په مخ تړل دي، البته د طالبانو د خوانه چې هغوی په دې کې خپل سیاسي اهداف ممکن ولري، د هغې په خاطر یې تړل دي. خو دولت لپاره پکار ده چې په هره طریقه کېږي چې هغې سره جوړجاړی وکړي او دغه مکتبونه بیرته د ماشومان او ځوانان په مخ خلاص کړي.
په کندز کې په داسې حال کې د ښوونځیو دروازې د زده کوونکو پر مخ تړل کېږي چې روان کال د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا د پوهنې کال په نوم نومول شوی و. خو د کندز ولایتي شورا بیا وایي چې په دغه ولایت کې د روان کال پیل څخه تر اوسه پورې څه باندې 200,000 ځوانان او ماشومان د زده کړې له بهیر څخه لرې پاتې دي او دغې مسلې خلک د خپل د ماشومانو د راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي.
د ازادي رادیو اوریدونکو، تاسو که په دې اړه ستونزه لري او یا غواړئ چې پر دې خبرې وکړي چې خلک څه کولای سي د دغې ستونزې د حل لپاره، نو تاسو موږ ته د افغان بیسیم پر اته سواتل شمېره باندې پیغامونه راوستوئ. موږ به یې په خپرونه کې درته خپاره کړو.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو دوستانو، اوس ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس نن پر ټویټر د دې هرکلای وکړ چې د شمالي کوریا رژیم ویلي دي چې دوی به د خپلو اټومي وسلو ټولې ازموینې بندې کړي او د بلستیک انټرکانټینینټل راکټو ازموینې به هم بندې کړي. د شمالي کوریا د رژیم مشر ویلي دي چې دوی به هغه ټولې ساحې هم وتړي چې مخکې دوی په هغه ځایونو کې اټومي او راکټي ازموینې کولې. دا خبر د شمالي کوریا دولتي اژانس خپور کړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ویلي چې دا یو مضبوط پرمختګ دی او ډیر ښه خبر دی. اجمل اند په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
یونهاب خبری اجانس د شمالي کوریا د دولتي خبری رسنیو په حواله ویلي د اپریل له 28 نیټې به دا هیواد اتومي ازموینې او د لوی وچو ترمنځ د ویشتل کېدونکو توغندیو ازموینې بندې کړي. په ریپورت کې د شمالي کوریا د دولتي خبری اجانس په حواله راغلي چې شمالي کوریا به د دې هیواد په شمال کې د اتومي ازموینو تاسیسات د دې لپاره وتړي څو د اتومي ازموینو د ځنډولو پریکړه ثابته کړي. د شمالي کوریا د اعلان څو ورځې مخکې له دې کې چې ټاکل شوې ده د دې هیواد مشر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا له مشر مون جی ان سره د دواړو رقیبو هیوادونو ترمنځ په غیر پوځي سیمه کې وګوري. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس هم ویلي چې شمالي کوریا به د اټومي اسموینو د بشپړ بندیدو په اړه له نړیوالو هڅو سره هم یو ځای شي. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس وایي کیم جونګ اون د دې هیواد د واکمن ګوندې بيغونډه ته ویلي دا چې په اټومي وسله زموږ سمبالښت تایید شو نور زموږ لپاره د اټومي او د لری یو نږدې واټن وشتونکو توغندیو د اسموینو اړتیا نشته. نو موږ لري زیاته کړی چې د دې هیواد په شمال کې د اټومي اسموینو تاسیساتو خپل ماموریت بشپړ کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر خپل ټویټر د پیونګ یانګ د دې اعلان په اړه عکس العمل خودلی او د استر پرمختګ بللی ویلي دي چې دا هم شمالي کوریا او هم نړۍ ته خبر دی. چین چې د پیونګ یانګ متحد خو له اتومي ازموینو یې ستړی دی هم د دې اعلان هرکلی کړی دی او ویلي دي دا به په سیمه کې ترنګلتیا راکمه او د اتومي بیوستۍ کولو بهیر سره به مرسته وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لو کانګ په یو بیان کې ویلي چینایي لوري په دې باور دی چې د شمالي کوریا پریکړه به د کوریا په ټاپو وزمه کې وضعیت بهتره کړي. خو جاپان ویلي د شمالي کوریا پر دې اعلان قناعت نه کوي او دوی به پر پیونګ یانګ تر هغه سیاسي فشار ته دوام ورکړي سوچي دې هیواد په بشپړه توګه د ډلې سي تباهي اتومي وسلو او توغندیو پروګرامونه بند کړي نه وي. د جاپان د دفاع وزیر اټس نوري اونودیرا په واشنگټن کې خبري اعلان ته ویل موږ پر دې قناعت نه کوو او زیاته کړه پیونګ یانګ د خپلو نږدې او منځني واټن وشتونکو توغندیو د پروګرام د پای ته رسولو په اړه څه نه دی ویلي. په 2018 کال کې شمالي کوریا د لری واټن وشتونکو توغندیو ازموینې وکړې او وی ویل دوی وستا وړتیا پیدا کړې چې د امریکا د متحده ایالاتو خاوره پر اتومي وسلو وبشتلې شي. که څه هم د دې هیواد دایدا تایید شوې نه ده خو پرلپسې ازموینې د امریکا، جنوبي کوریا او جاپان سره د شمالي کوریا کړکیچ پراخ کړ. متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او یو شمېر نورو هیوادونو پر شمالي کوریا سخت مالی بندیزونه لګولي. خو پیونګ یانګ په دې وروستیو کې له نړیوالې ټولنې سره د دې هیواد د کړکیچ د هواري په اړه هیله بخونکې څرګندونې کړې چې د شمالي کوریا او د نړیوالې ټولنې ترمنځ د شته کړکیچ د هواري هیله پیدا کړې دي.
د اجمل اند رپورت مو اوریدونکو په څو ثانیو کې به ورځو ایران ته. په ایران کې یو شمېر مذهبي څېرې غواړي چې د قوم شهر یو جلا مملکت سي. خو په یاد ولرئ په پوره دوه نیمو بجو باندې په پوره دوه بجو باندې د نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز مو اوریدلای سي.
من چه فرزند این سرزمینم در پی توشه ای خوش چینم شادم از پیشه خوش چینی رمز شادی به خان از جبینم من که فرزند این سرزمینم در پی توشه ای خوش چینم شادم از پیشه
د ایران قم شهر لمسبی او سیاسي اړخه د هغه هیواد له مهمو شهرونو دی. په ایران کې د حاکم رژیم د چارواکو لپاره قم له دواړو اړخونو ځانګړی اهمیت لري. د قم په مدرسو او تکیخانو کې زرها او مسبی او سیاسي شخصیتونه میشتي یا لښتر لږه ورځي ورځي. د ازادي اروپا او ازادي راډیو د فارسي برخې خبریاله ګلناز اسفندیاری لیکي چې د ایران زیات سیاسي مشران په دوامدار ډول قم ته تګ راتګ کوي ځکه هلته له میشتو مقتدرو آیت اللهګانو په مختلفو مسئلو کې نظر اخلي او حتی د ځینې پریکړو د تایید لپاره ورځي. خو یو مذهبي مشر اوس هڅه کوي چې د قوم د سیاسي اقتدار او مذهبي اهمیت د زیاتولو لپاره دا شهر یو ځانته خپلواک هیواد شي.
قوم په بیدیا کې شار دی او هلته د احمد زهدوش په نوم یو شیعه عالم چې د المرتضى ټولنه په نوم د دینی مرکز مشر هم دی وړاندیز کوي چې قوم د واتیکان په څیر شي. واتیکان د نړۍ تر ټولو کوچنی مستقل هیواد دی چې د رومن کاتولیک کلیسا مرکز پکې دی. واتیکان سیټي له 14 میلادي پیړۍ راهیسې د رومن کاتولیکو مسیحیانو د مذهبي مشر پاپ کور هم دی. اوس احمد زهدوش وړاندیز کړی دی چې قوم دی د واتیکان په څیر شي. په قوم کې د احمد زهدوش په مشرۍ د المرتضى ټولنه شي عالمان روزي او د هغوی لپاره روزنیز کورسونه او سیمینارونه جوړوي. احمد زهدوش پر ټلګرام چې یو انټرنیټي پروګرام دی په یو پیغام کې وړاندیز کړی چې قوم ته دی د واتیکان په څیر خپلواکي ورکړسي او لیکلی دی اوس د دې وخت دی چې قوم یو خپلواک هیواد شي. داسې هیواد چې جغرافیایي سرحدونه یې معلوم وي، ځان ته بیرغ او قانون ولري او یو داسې هیواد وي چې خپلواکي نړیواله ټولنه په رسمیت وپیژني او خپل سفیران ورواستوي. د احمد زهدوش د خبرو د ایران په خبری رسنیو کې غوغا جوړه کړې ده. احمد زهدوش ویلي چې د یو خپلواک هیواد په توګه د قوم جلا کېدل به دا ښار د نړۍ د ټولو شیګانو په مرکز بدل کړي. ایران 2 میلیونه وګړي لري او اکثر شیګان دي. احمد زهدوش ویلي چې قوم ته چې د خپلواک هیواد په توګه باید وپیژندل شي، د مالی عوایدو لپاره باید د پټرولیم یا د تیلو د تصفیه څو تاسیسات هم ورکړل شي. د ایران د جمهور رئیس د فرنګي چارو سلاکار حسام الدین آشنا د دې وړاندیز په اړه په غبرګون کې ویلي چې احمد زهدوش باید په دې اړه یو څه تحقیق وکړي او دا معلومه کړي چې 40 کاله مخکې هم چا داسې وړاندیز کړی وو او ولې کړی وو. آشنا ظاهرا د ایران د شاه د وروستي صدر اعظم شاپور بختیار خبرې ته اشاره کړې ده. شاپور بختیار هغه وخت ویلي و چې شیعه مذهبي شخصیتونه باید قوم ته ولاړ سي او خپل مذهبي کارونه دي وکړي او په سیاسي او حکومتي چارو کې دي لاسوهنه نه کوي. شاپور بختیار په 1909 میلادي کال کې د ایران تر اسلامي انقلاب څو ورځې مخکې ویلي و زه تیار یم چې تر قوم دیوال را وګرځوم، واتیکان جوړ کړم او هغوی ته ور وسپارم. خو اسلامي انقلاب وشو او شاهپور بختیار په 1901 میلادي کال کې تروش. البته هغه په فرانسه کې تروش او داسې شک کیږي چې د ایران د رژیم ایجنټانو ترور کړی و. د ایران قانون رسپانی روانونه د قوم پړه د احمد زهدوش خبرې خطرناکې وبللې او ویل چې داسې خبرې په ایران کې کړکیچ او ګډوډي جوړولای شي. یو شمېر ایرانیانو پر سوشل میډیا یا انټرنیټي سایټونو د احمد زهدوش پر وړاندیز ملنډې وهلې، خو ځینې کسانو یې بیا هرکلی کړی او ویلي دي چې زیات سخت دریځ شیعګان او آیت اللهګان په قوم کې اوسېږي چې له اصلاحاتو سره مخالفت کوي. نو له دې امله ایران ته شایي چې قوم جلا کړي او تهران باید له قوم سره روابط پرې کړي. خو په قوم کې معتبر شیعه عالم آیت الله مکرم شیرازی د ایران پر حکومتي چارواکو نیوکه کړې او ویلي دي چې هغوی له قوم سره د یو معمولي شهر په څیر چلند کوي. آیت الله مکرم شیرازی ویلي که د ایران چارواکي قوم ته اهمیت ورکړي، ایران ته به په کور او بهر شګټه ورسوي.
د ازادي رادیو اوریدونکو، تاسو زموږ ژغ د ازادي رادیو څخوري او د نن ورځې د ماښام تر وو بجو پورې تاسو زموږ خبرونه اوریدلای سي. زما همکار سالی محمد سالی په ارمنستان کې پر روانو مظاهرو باندې رپورت لري. په ارمنستان کې له 9 ورځو راهیسې مظاهرې دي او سالی محمد سالی په دې اړه نوی رپورت جوړ کړی دی چې جزئیات به سره واورو.
په ارمنستان کې د شنبې په ورځ له سړې هوا او میده باران سره سره مظاهره چان د 9 پر لپسې ورځې لپاره لارو او کوڅو ته راووتل. دوی له هغه څه سره خپل مخالفت څرګند کړ چې د سرکسیان له خوا پر واک د منګلو شخول یاد کړی دي. سرج سرکسیان لس کاله د ارمنستان ولسمشر و چې څه باندې 2 اونۍ مخکې د ولسمشرۍ وروستۍ دوره پای ته ورسېده او د صدراعظم په توګه وټاکل سو. پولیسو د شنبې په مبشین ویل چې د پلازمینې یریوان په بیلابیلو برخو کې 2 شپېته کسان نیول سوي دي. 380 زیات کسان د جمعې په ورځ په پلازمینه کې په داسې حال کې نیول سوي چې پولیسو هڅه کوله د اپوزیسیون ملاتړې پرې نږدي څو لارې او کوڅې بندې او په پلازمینه کې ګډوډي ایجاد کړي. د دغه هیواد د عدلي وزارت خبرداری ورکړی چې چارواکي د مظاهره چانو د تیتو پرک کولو حق لري. مظاهره چانو د شنبې پر ورځ شورونه ورکول چې سرج سرکیسیان نه غواړو. دوی ویل چې د ډیالوګ لپاره د سرکیسیان غوښتنه هم نه مني. په همدې حال کې په پارلمان کې د اپوزیسیون غړي نیکول پاشینیان د جمعې پر ورځ وویل
موږ به خپل اعتراض ته ادامه ورکړو چې په بشپړ ډول سوله ییز دی. موږ له پولیسو غوښتنه کوو چې سرکسیان دې نه ساتي، ځکه دوی د سرکسیان پولیس نه بلکې د ارمنستان د جمهوریت د اوسیدونکو پولیس دي.
مظاهره چانو د ارمنستان پر حکومتي سیستم هم انتقاد کوي چې سبب سوی سرج سرکسیان د ولسمشر په توګه تر لس کلنې واکمنۍ وروسته هم پر قدرت پاتې سي. سرکسیان د شنبې پر ورځ په ویلامیا کې له نیکول پاشینیان هیله وکړه چې سیاسي ډیالوګ ته کښېني او دا کار باید ژر تر ژره وسي. د ارمنستان په دویم لوی ښار ګیومري کې هم مظاهره چانو اعتراضونه کړي دي. په همدې حال کې د ارمنستان پولیسو د شنبې پر ورځ په ویلامیا کې خبرداری ورکړی چې د غیر قانوني تظاهراتو د تنظیمونکو غیر قانوني چلند به هیڅ ونه زغمي.
اوس په ورسره رضوان مراد مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نوملیکنې د روان بهیر د امنیت او خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګندوي. د ولسی جرګې او شمیر غړي وایي ځینې وکیلان او اداري هیئات د ملي امنیت د رئیس د استجواب لپاره له راټولو شویو لاسلیکونو څخه په ګټې اخیستو د هغه د استهزاء غوښتنه کوي. د جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی بیا ویلي چې استهزاء او یا استجواب د اداري هیئات کار نه دی، بلکې د وکیلانو د پریکړې پر اساس د معصوم ستانکزي د استهزاء لپاره نیټه ټاکلې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی وای د بیوروکراسي موجودیت او د تعهد نشټواله د قالینو صنعت او په دې برخه کې د خزو حادثونه لستوند سره مخ کړی ده. د ننګرهار ولایت په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر وسته یو تهاجمي عملیاتو کې وویش دایښ وسلوال وچل شوې دي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ویل هیواد به سر لنن د اټومي وسلو او بلستیک توغندیو آزموینه ودروي او د دې هیواد په شمال کې به یو اټومي مرکز هم بند کړي. او د ارمنستان صدر اعظم سر سرکیسیان پر خپل سیاسي مخالف چې په مرکز ایروان کې د اعتراضونو مشرکوي غږ وکړ چې له حکومت سره د سمدستي خبرې پیل کړي. خو د اپوزیشن مشر نیکول پاشینیان بیا له حکومت سره خبرې اترې رد کړې دي.
اوریدونکو، وروسته دوه پروګرامونه لرو: حقیقت صدای او د توانانو لپاره زموږ ځانګړی ونیس پروګرام. تاسو که پر هر خبرونه نظر لرئ، تاسو کولی سئ چې موږ ته پر افغان بي سي متصوات له شمیره باندې راوستوي، موږ به درته خبر کړو. یو اوریدونکی احمد کریم له کندهار په خپل دغه پیغام کې لیکي چې موږ د افغانستان د حکومت څخه غوښتنه کوو چې د کندهار په ټولو ولسوالیو کې دي موږ ته د رای ورکولو زمینه مساعده کړي. یو بل اوریدونکی جمیل د ازې ولسوالۍ څخه لوګره لیکي، دلته موږ نسو کولای چې خپل نومونه ثبت کړو، موږ چیرته ولاړ سو او حکومت موږ سره څه کولای سي. دغه سي نظرونه ستاسو خپل دي او موږ په دې کې کوم نظر نه لرو. اوس ورځو حقیقت صدای پروګرام ته، بیا د ځوانانو پروګرام. خو ترغه مخکې به یوسف خان زدران سپورتي خبرونه وړاندې کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو پاکستان، ایران او عراق ته ماتې ورکړې. د تکواندو د ملي ټیم روزن کې بشیر ترکینن ازادي راډیو ته ویل افغان لوبغاړو دا بریاوې د تکواندو په نوښتم پړاو نړیوالو سیالیو کې ترلاسه کړې دي. ښاغلی ترکی وایي دا سیالۍ د 12 هیوادونو ترمنځ د ایران په دفجر کې ترسره کیږي او تمه ده چې افغان لوبغاړي به مهم مډالونه ترلاسه کړي. په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره 14 افغان لوبغاړي تیره ورځ ایران ته ولاړ او نن یې د سیالیو لومړۍ ورځ وه. افغان لوبغاړي عباس کریمی د مالولینو ترمنځ د لامبو وهلو په سیالیو کې د سرو زرو مډال وګاټو. د افغانستان د اولمپیک فدراسیون د معلوماتو له مخې ښاغلي کریمی دا مډال په یو فارمیټ کې ګټلی او درې نورې سیالۍ هم په مخ کې لري. دا سیالۍ د امریکا د متحده ایالاتو په قربتوب د 13 هیوادونو ترمنځ پیل شوي او افغان معلول لوبغاړي عباس کریمی ته پکې د یو آزاد لوبغاړي په حیث د لوبېدو موقع ورکړل شوې ده. او د هندستان پسترو سوداګریزو کرکټ سیالیو یا آی پی ایل کې نن د پنجاب کینګز لوبډله د کلکته او د ډیلی لوبډله د رویل چیلنجر بنگلور لوبډله پر وړاندې د سیالیو ټاګر ته وزي. د کلکته په خلاف د پنجاب کینګز لوبډله لوبه چې تر ټولو کم عمره ورو افغان بالر مجیب زتران هم لزان سره لري د افغانستان په وخت ماسپښین 3 بجې په کلکته کې پیل شوی. تر اوسه د نمرو په جدول کې د کلکته لوبډله دویم خو د پنجاب کینګز لوبډله په څلورو لوبو کې د یوې ماتې په درلودلو سره څلورم مقام لري. د نن شپې دویمه لوبه بیا د ډیلی او رویل چیلنجر بنگلور لوبډلې ترمنځ په بنگلور کې ترسره کیږي. دغو دواړو لوبډلو د څلورو لوبو څخه دوه دوه ګټلې او د جدول په پای کې ځای لري.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په کاناډا کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې دغه هیواد ته تللي ډیری افغان ډیپلوماټان بیرته خپل هیواد ته نه دي ستانه شوي او په هغه هیواد کې سیاسي پناه اخیستې ده. په کاناډا کې افغاني سفیر شینکی کړوخیل ویلي چې له 2002 میلادي کال راهیسې یوازې د سلورو سفیرانو په ګډون نه ډیپلوماټان بیرته افغانستان ته ستانه شوي او له شلو ډیر نور بیا له خپلو کورنیو سره په هغه هیواد کې پاتې دي. له غلي کړوخیل سره د دې او د دې ترڅنګ د یو شمېر نور مسایلو پاړه د حقیقت صدی د دیونه په خبرونه کې غږیدلی یو. هله د ترپای مملتیا وکړي.
ډیر زیات مننه کړو خل صاحب چې وخت مراکه ک پایلې لدینه کوچه لکومه وخت چې تاسو په کاناډا کې د افغانستان سفیر یاستئ. په دې دومره موده کې د افغانستان او د کاناډا د اړیکو د خکېدو په برخه کې د لا پرختیا په برخه کې کوم حالې تل کړی دي؟
مننه. د افغانستان او کاناډا رابط کلم خراب شوی هم نه و، رابط موجود و. امالمدار تقریبا دو کال موږ سرپرست د سفارت دلود سفیر مو نه درلود. امالمدار چې سفیر نه یاري کې لږ زره ډېرې بغنوي تماس نه کمتر وي، اما خوشبختانه د کانادا دولت د افغانستان د خلکو او د دولت کاملا حمایت کوي. د رابط مثلا تماس نه اوس بیشتره دي، مسایل سره مطرح کیږي، تحولات چې په افغانستان کې راځي، د مثبتو ګامونه یا پروژې یا کارونه چې په مملکت کې کیږي، همدارنګه بار بار ملاقاتونه که په رسمي ملاقات کې وي یا په آشوي مجالسو کې چې کوم ملاقات چې د کاناډا او لوړ پوړو سره کېږي، همیشه په دې موضوع باندې خبرې کوو چې افغانستان حکومت واقعا د کاناډا مالی او سیاسي حمایت جدا ضرورت لري، او خوشبختانه دغه تعهد فعلا موجود دی او دا رابطه ژوندۍ پاتې ده.
خو په داسې حال کې تاسو د کاناډا او د افغانستان ترمنځ د اړیکو د لا پراختیا خبره کوي چې او د خپل لاسته راوړنو چې پروسه کې د سراپورونو خبره شول چې په اصلا په کاناډا کې د افغانستان په اړه کوم مسایل مطرح کیږي، تاسو په جریان کې نه چول کیږي د کاناډایي چارواکو له خوانیا تاسو ته وخت نه درکول کیږي هلته دغه مسایل سمره رښتیا دي؟
دا خو متاسفانه چې یو تعداد کسان یواز دي چې خپل انرژي په مثبت کارونه باندې مصرفه کوي، چې دا مشخص ټارګټ کوي یا دوی هدف یې د غوي زپل د غوي پسلا بدنامول په خاطر باندې په دې اشخاص په حال باندې تاسف کوم. دوی باید هغه ژورنالیستیکي اخلاق په جدا مراعات کړي، غیر دغه نه چې دوی ډېر سیاست علاقمند وي، بیا کېدای شي بیا سیاسي جګړې ته راوځي، او هغه یو رسانه چې دوی په اختیار کې ده هغه باید اشخاص او ضعیفه کول په خاطر باندې ونه کاروي. زه فکر کوم چې دا به درست کار نه وي، او زه د دې په اړه شخصي هغه صورت او شخصي دښمنۍ لپاره تاسف کوم چې زه خو دوی سره هیڅ نوع مشکل هم نه لرم، قواره هم نه پیژنم، پونوم هم نه پیژنم، او خپل ځانم په دې کار باندې نه غواړم چې وزوروم. دوی څوک دي خو اما په هر حال متاسف هم دوی په حال باندې کوم شانس نشته کوي. نو کاش که دوی د دومره وخت په سفارتخانو باره کې یو شدید علاقه مندي درلودی، نور سفارتخانې هم لټول، د مخکې غنه چې زه لاړه شم ورته د سفارتخانې ته سر دننه کړی وای، زمونږ هغه اقامتګاه ته سر دننه کړی وای، وضعیت یې کتلی وای، رابط یې کتلی وای، چې بیا دا دواړه حالات یې پرتله کړي وای او بیا به هغه دوی خپل نظریات لیکلي.
خو همدغه څه چې په رسنیو کې خپاره شوي طبعا په کاناډا کې د افغانستان له سفارت تیت شوي دي.
ضرور نه ده چې سفارت تیز شي او کتی ته مشه، نو په هر حال نو معلومدار یا که څوک غواړي چې چل پر د چپ خلاف لیکنه وکړي هغه ضرورت نه لري چې سورس یا منبع موجود ولري، ځکه چې نن سبا خو خلک دغه رواني جنگونه یا بغل پر خپل یو شی جوړوي یو توتیا اساسا یا موضوع وجود نه لري، هغه تلمن به هغه جوړوي هغه په یو مشکل باندې مطرح کوي او دغه په منس کې ځینې کسان هدف یا ټارګټ کوي نو دا که اقصو کوی ستاس مخالف باندې ولیکنه کې شهادت من یو چانه د سوره خلی او زه نه پیګم چې ولې زده دی او ته د حلقات او ته د دې په نظر زه یو تهدید واقع شوی ما او دې څنګه غواړي چې مال د غزاینې سي کې نو مال لپاره ډېر جالب ده
یو بل مسله چې په روسیو کې موږ د خبرونو ترلاسه کړ چې د کاناډا هیواد هغه افغان ډیپلوماټان چې د افغانستان په سفارت کې کار کوي یا کاناډا ته ځي د دوی په کورنۍ باندې بندیز ولګول شو چې دوی سربېره کورنۍ ونه وسی دلایل سو
پروس کال زمونږ یو برحال ډیپلوماټ صاحب چې خپل میرمن او دوه ماشومان ته پناهندگی غوښته و نو واقعاً به دې باندې وزارت خارجه ډېر شدید عکس العمل خود او چې زه دوه ځله وزارت خارجه غوښتلم چې تاسو بر حاله ډیپلوماټ د سیاو کار کړی ده او دا ولې د سیاو شو او مشکلات دې کس سدي چې دوی لوسم مسؤلیت او امتیازات ډیپلوماټیک لري او د پناهندگی غواړي خپل ماشومان ته خپل میرمن ته چې چې حکومت افغانستان دې کس نه خپل اغه ډیپلوماټیک امتیازات او مسؤلیت اخلي نو په دې قضیه باندې بیا فکر وشي غیر دغه نه خو موږ نه شو کولای چې مرحله ډیپلوماټ دلته پیسې باندې قبول کو په دغه موضوع موږ وزارت خارجه د افغانستان سره شریک کړل او وزارت خارجه به مکتوب لیکي چې دا کیسه سیاسي محکمه بیا ځکه چې دا شخص فعلا ډیپلوماټ مرمنم ډیپلوماټیک پاسپورت لري خپل ټول مسؤلیت امتیازات ډیپلوماټیک لري په یو مسؤل مملکت کې دوی ژوند کوي ژوند په خطر کې نه ده تهدید لاندې نه ده دوی اجازه نه لري چې مثلا خپل قضیه مخکې بوزي نو هغه متاسفانه چې ډیر منفي تاثیر وکړ او دولت کاناډا خپل تصمیم وګرځاو د افغانستان ډیپلوماټانو په وړاندې ویل چې د بعد چې ډیپلوماټان راځي کوشش وکړي تاسو شرایط ورته مختلفه وځه کوي او خصوصا هغه کس که مثلا هغه تواده ورکړي چې بیا روس له کاناډا نه بل چته مقرر کیږي په اروپایي ملکونو کې ځکه چې هغه پوسې چې بیا کوم اروپایي مملکت کې فرصت کار لري او یا داسې مثلا هغه ډیپلوماټ دلته راليږي چې دیوبل مملکت جاي دیوبل مملکت تبه هم وي تر څو په دلته پنهند نه شي دا متاسفانه چې دا یو منفي اغېز درلودل او په مغه د باندې وسس مونږه حکومت کاناډا هغې زمي کوشش کوي چې فقط یو څوک تنها راشي کاغه میرمن به خپل میړه او ماشمن رانونه کړی شي راوړي د فامیل سره وصله او که ناري نام هم درنګ خپل فامیل سره وصله چې دا یو ښکار نه وچوش
تاسو پړم دغه سیوی دا موجوده و په روسیو کې چې په کاناډا کې مو د سیاسي پناه غوښتنه کړي
بل د غر چې کړی ته نو زه نه پیګم خپل ځان به اعتبار کړی زه د په حال باندې تاسف کوم در څوک چې وي اګه زه چیر پاینه هند شوی وای نو زه خو یو دوه هفته روس به ته سفر لرم بیرته غته زم کاناډا ته نو یو پاین الته کزالته پاینده به کابل ته ول راتللم نو زه خو بعد به خونه شوم راتل زکه چې ما بخپل ټول ډیپلوماټیک اسناد به ملته تویل کړی او چې زه اوس نو پاینده کې غواړم نو زه بیا څنګه راغلم نو دا خپل دی نمونه ده چې دې اتهامات څومره بی بنیاد دي
زه فکر کوم يم دغه اتهامات یا تورونه چې په تاسو لیکول کې د لاملونه سکیدل شي
دا لدوی د بد پختنه وشي چې دی ولې د ځما په تاک باندې د خپل منافع په خطر کې لیدل دي او ځما په خلاف لیکنه کوي زه خو د سر شخصي هیڅ نه و خصومت دښمنی نه لرم د دې په حال باندې تاسف هم کوم ته لدوی نه پختنه کې تا ویل چې د خپل ماشومان به ولې دی الته پاننده کړی تاسو اوس هم کولای شي زبته ستغه دوه ادارې په ګوته کوم چې چیرته زما یو زوی لور چلته په کابل کې د دواړه د ویز کاناډا ویزم لري لکن په کاناډا کې نه اوسې ګټه تللی نه دي
لته سي وران دي چلته کوم سرپرست د سفیر په توګه کار کوي ویل کې د سي چاغو ملته سیاسي پناه خسته د بیرته افغانستان ته نه دي راګرځیدل معلومات څه دي په دې برخه
مخکې سفیر نه و سرپرستو چې خپل مستشار او سرپرست دوه بنیم کالو د پاره زنه پیګه ما زکه چې کوم د ختم وظیفه شو په په 2014 دسمبر کې نو ما درې هفته مخکې مولید چې مالته نو دا په دې معنا چې الته وسیګ داسې وسیګ په کوم حالت باندې وسیګ زنه پیګم ما مولید چې د یو ماشمان مالته په کاناډا کې ژوند
کېدل شي نو می واخلې
نو من غواړم چې واخلم چې درڅو پوسیسي مخکنه سرپرست وکړو نو هغه خپل ماشمان الته وسیګي کوم ځنه چې خبره فقط زمونږ سفیر صاحبان چې مشه د بل مملکتو په نغیم دلو د پاسپورتونه او برګشت کړی تر اوسه پر کاناډا کې چې څوک مقرر شوی دی زمونږ دوه جنرال قصله چې مجرد یو مرمن ورغله د بیرته او یو نارینه او چې فامیل یې مالته ژوند کولو د خپل راغې هسپتال ته مقرر شوی دی اخیرا زمونږ یو دریم سکرټر له وانکوور نه راغله دا او مرکز مونږ دوه نور ډیپلوماټان له وتاوانه برګشت کړي یعنی سرجن پنځه نفر برګشت کړي دا او سفیران خو استثناء ولدی حالت نه باقی زموږ سره ډیپلوماټان چې تلې متاسفانه چې برګشت نه کړي.
کلخیل صاحب شاید د 10 په نور روپیه ملکونو کې موجوده وي هغه افغان ډیپلوماټان چې شاید بیرته راوونه ګرځي په ټوله کې د وی سفیری په توګه دغه کار د افغانستان اعتبار ته سمره زیان اړول شي.
کاملا د یو درسنند د افغانستان اعتبار کمایي وي او زما دغه دوستان چې زما په حق کې دومره کم مهري کې زما په خلاف لیکنه کوي نو دوی باید دغه د افغانستان او د افغانستان ډیپلوماټان چې مثلا په کاناډا کې اوسېدلې دي او تقریبا بیرته نه دی راغلي بهتر په دې باندې یو ریپورت خپور کړی بجای د سپما باندې یو اتهام لګولو. نو معلومدار د دوی کارکردګي یا د دوی پناهندګي غوښتل یا ځینې کسان یا ځینې قضایا هم لري چې اختلاس شوی دی یا دولت د افغانستان یا حکومت افغانستان ته مشمه کاتب لګي چې فلان ډیپلوماټ مثلا ځین اختلاس درلوده په دغه مسایل کې موږ دروس موږ څه نشو کولای دغه په وړاندې کولای شو باید موږ باید یو وکیل مدافع ونیسو یا د انټرپول له طریقه مثلا د دولت کاناډا نه غوښتنه وکړو چې نوې پناهندګي غوښته وسه غوې د پسلا تبع د کاناډا د کباوجل تروس په پروسه کې بایبي. نو کېدای شو دغه دوستان چې ما برکه دومره کم مهري کوي ولا په موږ باندې یو څیړنه نه کوله ان ماته ما زما باندې زما په وګ باندې یو لوی بار دی هغه غلطی کارکردګان او شوه دا یغه منفی تصویر چې یو اکثریت متاسفانه چې په کاناډا کې بریښي دا نو بجای دې چې زما په زما حالت درکې زما مشکلات درکې برخلاف ماته مشکلات زیاتوي او غلط معلومات خلکو سره شریکې وي دل پرسې دي کوم شخصي ستونزه زما په موجودیت کې التوینی
الته په سفارت کې دنه ویل کې دا چې یو شمیر ډیپلوماټان تاسو سره همکاري نه کوي ستونزې جوړي ک رښتیا وي او همدغه حالت موجود وي دلیل سکیدل
خب ما مرتبه چې موږ په مختلفو سفارتخانو کې مشکلات لرو موږ مثلا په سفارتخانو کنسولګریان کې مشکل لرو د سفارت کاناډا یا سفارت په اوتاوا کې هم دې حالت نه استثنا نه ده مشکلات وجود لري شاید پانوسم یو تعداد کسان د ستونزو ولري چې څنګه یو خزینه سفیر سره کار وکړي په دې باندې په تاسف باندې چې نوزم ژبني مشکلات خیلی ډیر مهم دي ځینې اشخاص لپاره کله کله تنظیمي تمایلات یا سیاسي افکار هم ډیر مهم دي د تاسو پر چې هغه پختګی ته ځینې انسانان رسیږي نو دغه سه طوفانونه به په مختلفو سفارتخانو کې موجود وي تر څو پر چې هغه درک چې ولاو چې هر څوک هر نوع سیاسي افکار لري دغه شخصي خبره ده اما هدف به په اخر کې یوي چې له هر دریز نه باید افغانستان ته کار وشي.
د روسي پښتني په توګه کړوخیل صاحب چې په یو شمیر سفارتونو کې چې په بهر کې دي په خصوصا په اروپایي ملکونو کې دي ځینې ډیپلوماټان د ژبې ستونزې لري. آلته په کاناډا کې د افغانستان سفارت چې موجود دی آلته د ژبې ستونزې سمره دي یعنی هغه ډیپلوماټان چې دي په ځایي ژبه باندې د کاناډا په ملي ژبه باندې سمره ډیپلوماټان دي چې پوهیږي په ځنګړي ډول تاسو
شبه هم یو ستونزه ده او ظرفیت کاری هم یو ستونزه ده حتی په محلی کارمندانو کې متاسفانه چې په محلی کارمندانو کې دغه مثلا هست فرات بلوسی ډیپلوماټان هلته کار کوي محلی کارمندان سي وکړای سي ډیپلوماټان او په کارونو کې یو سره همکاري وکړي په سفارتخانو کې یو تعداد کسان زې پزې شوی له هر ادرس نه چوي اما کله چې یو څوک چې ظرفیت یو ولټیا دی او کار نه لري کله چې هغه خوري نو بیا هغه د سنو چې ما ظرفیت کم دی زه کار نشم کړی برته چې ولا دا سفیر خود دې قوم نه وزد فلان قوم نه نو هغه خپل هغه کم ظرفیتي هغه خپل ولتیا نه مترکوي چې څومره ولتیا لري نه لري نه بیا دې قوم ما وزد مترکنه بیا هغه رقم یو تعداد کسان چې خپل یو مریض افکار یا ذهنیتونه لري نه بیا دغه په ډېر اسانۍ باندې مطالب لیکي او بزن رسنوي تور کې واغ ځین رسنوي بغنه سي بيغل بيد غنه چې دغه سفیر یا کنسول یا بل مربوطه ډیپلوماټ سره چکی یا خبره هغه کې غوسرم دغه حق ده چې باید پوه شي چې دلایل بل لري چې یا نه په دغه موضوع کوم اتهام چې په لګول کېږي نو هغه نشر کوي د واستون زما موجوده ده شبه مثلا په کاناډا کې ډېر مطرح نه ده تقریبا ټول خدي شبه باندې پوي کې
ډیر زیاته مننه کړم چې کورو ده
مننه ستاسو
تاندې تانګي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکي همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه
د دیونی په خبرونه کې د هغه ځوانانو په اړه غږیږو چې د خپل ستونزو د حل لپاره تعویزونه کوي. خو آیا د تعویزونو کول د دوی ستونزې حل کوي؟ په دې اړه به د یو تعویزګر له حاله خبر شي. ورپسې بعد یو ارواپوه او ورسره به له یو ډاکټر او ملا څخه هم واوري چې دوی په دې اړه څه وایي. دا خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړې زه مسکا هوتکی وړاندې کوم.
فکر کوي چې په دې تعویزونو باندې زما کار کیږي.
کوشش وکړم یو مرض مې راشته ورشي.
د خلکو د بربادی لامل شوی دی نه د خلکو ته د ښه ژوند.
ولې سړی یو ساحر ته ورځي؟ ولې سړی خپلې پیسې بې ځایه مصرفوي؟
جانان را نه لاړو سمونه ته زړګیا له ونیا تعویزونه کوم
په کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې ګڼ تعویزګر او فلکتون کې شته چې هر ورځ بشمیر ځوانان ورزي او د خپل ستونزو د حل په خاطر تعویزونه او ساختونه ترې اخلي. دا د ترڅنګ دوی ځوانانو ته مختلف شیان دموي او په دې خاطر له ځوانانو ډېرې پیسې هم اخلي. د میدان وردګو اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي دا دوی په سیمه کې اوس هم ځوانان د خپل ستونزو د حل په خاطر تعویزونه کوي.
زموږ په سیمه کې اوس هم ځینې خلک دا کار کوي او فکر کوي چې د تعویزونو باندې زما کار کیږي. لکه څو رقم تعویزونه شول، یو دا چې مثلا ځینې خلک ناروغي ولري، ځینې وخت بیا ځینې نور ستونزې کنه، ځینې کورنۍ مشکلات وي په دغه برخه کې، یا له چا سره څه تار لرل وي، په هغه وخت کې توکي تعویزونه کوي.
په کابل ښار کې ډیر تعویز لیکونکي شته چې همدغه کاروبار دی او ځینې خو یې دوکانونه هم لري. د کابل په زاړه ښار کې له داسې یو تعویز لیکونکي سره مخ شوم چې د خلکو د جذبولو لپاره یې په ښار کې لوحې هم لګولې وي. دغه تعویز لیکونکي چې د څو شیبو لپاره ورسره کیناستم ویلې بشمیره خلک ورته راځي او هر ډول دمونه او تعویزونه کوي. راځي د خبرو ځینې برخې واورو چې ځوانانو ته کړي.
کوشش کارش ایون مرض می داشته باشه و طرف شب خواهی به حقیم حقیم می بینه، عجیب غریب می بینه. دیگه مطمئن تاویزه بی گرد شوه و دیگه تاویزی که طبعا نگر باد از او
دی. تعویزګر هغه ځوان ته چې وزګار و ویلې تعویزونه پرې شوي، او هغه نجلۍ ته چې ورته ویلې کوژدنې په بهر کې دی او یو نیم کال وشو چې دې ته نه راځي او واده نه ورسره کوي، وویل چې مهر موره به ورکړي خو 4000 افغانۍ شکرانه به ورکوي. کله مې چې د ده کتابونه وکتل، یوې د دري ژبې شعرونه وو او بلې هم د پښتو ژبې د زده کړې کتاب و چې سالم محمد خان لیکلی وو او د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه په وخت دا پوهنې وزارت چاپ کړی وو. خو جالبه دا و کلمې چې له تعویزګر څخه وپوښتل په پښتو پوهیږي، ځواب یې نه و. یا تعویزګر چې په خپله سیمه کې د اغا صاحب په نوم مشهور دی، لیکلوس هم کولای نشي. خو یوازې دی نه دی، بلکې د ده په څیر په سلګونو تعویز لیکونکي شته چې هره ورځ ځوانان ورزي او باور پرې کوي چې د دوی په تعویزونو او دمونو به یې ستونزې حل شي. د دې موضوع په اړه مو د ټولنیزو شبکو کارونکي هم پوښتلي. د دوی ځینې نظرونه مسکا هوتک راوروي.
شفیع الله فاروقی لیکي تعویزګر له خلکو سره چلونه کوي او پیسې ترې وهي. اول خو دا خبره ضرور درته کوي چې په تا چا کوړي کړي، بیا نو غیبیل شروع کړي. د معدې مرض لپاره شیدې، د اعصابو لپاره ګبین، بادام، پسته او نور شیان دموي چې بېله دمه هم همدې ناروغیو ته ښه دي. دا کارونه زیاتره هغه خلک کوي چې خپله به یې لمونځ او دس هم نه ویزده. زاهد سمدزی وایي زموږ دوخه یو تعویزګر و. یو ځوان ورته وویل چې د پلانی په لور تعویز راته وکړه. تعویزګر ورته وویل نو په اړه یې معلومات راکړه. دی چې صفت ورته کړی و، څو ورځې وروسته یې خپل زوی ته هغه نجلۍ غوښتې وه. نصیر احمد شهاب لیکي د کابل ولایت یوه سیمه ده، هلته چې تعویزګر ته ورشي نو درته وایي چې د څو روپیو والا تعویز درته وکړم. محمد نبی همت لیکي زموږ کلیوال دی، الف او بی نه دی زده خو خلکو ته تعویزونه کوي. یا خدا چې تر 40000 کمې روپۍ نه غواړي، بل دا شان غواړي چې یوازې د ته معلوم وي، لکه د لیوه غاښ، د هوسۍ پوستکی. بیا یې دوکان هم درخی چې ورشه په پلاني ځای کې پیدا کیږي. تجارت یې ښه روان دی.
د د کونړ اوسیدونکو میرسلام مجاور تعویز لیکل د ډیرو تعویزګرو لپاره یو تجارت بولی او په دې باور ده چې دغه خلک په ډیرو مواردو کې د دې پر ځای چې د خلکو ژوند ښه کړي خرابوي.
تجارت ته بزنس ته همدا هغه د روزي ګټلو یو لار ده. هغه په دې نه ده ستا کار کیږي کله د لیدل د چاسره په شر کې مرسته کړي د همدا غسړي منګو تاسو ګورو د فرخندې مسله د سينور ډیر ډیر د مثالونه شته چې د خلکو د بربادي لامل شوی دي نه د خلکو ته د ښه ژوند.
تعویزګر ځوانانو ته په کاغذونو کې څاختونه لیکي او یا هم د خوردې په نوم خاوره او داسې ډیر نور شیان ورته دموي چې خوړل یې ښه نه وي. خو دا چې د دغو شیانو خوړل کومې روغتیایي ستونزې رامنځته کوي له ډاکټر محب الله زغم څخه یې اورو.
یو خو دغه کاغذونه پخپله ناپاک وي په صحیح لحاظ دا امکان لري چې میکروبونه د انسان بدن ته ورننه باسي. بله دا چې د کاغذ سلولوز لري چې د انسان معده نشي هضمولی نو هغه ممکن چې د معدې تکلیف د کولمو تکلیف ورته پیدا کړي. بله دا چې هغه رنګ د قلم رنګ چې دغه سختونه ورباندې لیکل کیږي دا پخپله کیمیاوي توکي دي او ظاهري دي. دا ډیر مضر دی د نه باید ډډه وشي. په خاوره کې رقم رقم میکروبونه وي مثلا دا د نری رنګ زیاده توبرکلوز میکروبونه غیر له دې ډیر نور میکروبونه دي چې په خاوره کې موجود وي او د خوراک په صورت کې انسان ته ډیر تاوانونه پیښولی شي.
تعویز لیکونکي ډیر کله ورغلو ځوانانو ته وایي چې تعویزونه پرې شوي. په ځینو مواردو کې خو کسان هم ورته ښیي چې دې سړی یا ښځې کوډې در باندې کړي چې د هغوی په وړاندې بدبینه کوي او په زړه کې نفرت ورته پیدا کوي. دا چې د تعویزګرو کړنې نورې کومې رواني ستونزې یوه ځوان ته رامنځته کوي د رواني او عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر عارف عرفان څخه یې اورو.
کسانی که به ایتو افراد میرن و اونا هم
هغه کسان چې داسې خلکو ته ورځي او هغوی هم له خپلو پوچو خیالونو او اوهامو دوی ته خیالي کیسې جوړوي او قناعت ورکوي د خپل رواني ناروغیو ته لاره هواروي. دغسې ځوانان بیا په ژور خفګان اخته کیږي ځکه دوی د تفکر او عمل قوت له لاسه ورکوي او هغه انرژي چې دوی فعالیت کولو ته هڅوي له رکود سره یې مخ کوي.
اوره به طرف رکود میبره.
آیا په اسلام کې د تعویز د کولو جواز شته؟ کشته څه ډول او دا خده چې د ستونزو د حل لپاره تعویزونه او دمونه وشي که خپله څه کول پکار دي؟ په همدې اړه همایون هیواد له دینی عالم مولوی محمد عیسی صمیم سره مرکه کړي او په پیل کې د تعویزونو د دینی جواز په اړه پوښتلي.
په اصل کې دم او تعویز په غاړه کې د تعویز اچول دا په فقه حنفی کې جواز لري. البته دا جواز په دې معنا سره ده چې دوی به ټول د قرآن د آیاتونو نه استفاده کوي او هر هغه شی چې مخالف د قرآن له آیاتونو په تعویز کې ولیکل سي او بیا هغه خلک لغه نه استفاده کوي دا حرام و ناروا دي. اگر چې بعضی خلک د تعویز مخالف دي او استدلال کوم حدیثونه وړاندې کوي چې بعضی حدیثونه راغلي دي لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې دم او تعویز کوي دا له توکل نه خلاص دي. خو موږ هغه دم او تعویز کوي چې هغه د قرآن او حدیثو مخالف تعویز وي هغه واقعا چې ناروام دي او باید د تجارت بڼه غوره نه کړي.
د تعویز کولو لامل ځینې پیښې هم شوې دي. موږ د فرخوندې مثال ورکولای شو او دغه ډېرې نورې پیښې چې تعویزګرو تنجونی ورزي یا ځوانان ورزي یا پیسې ترېش کوي یا مثال نور ناوړه کارونه کوي کنه چې دغو ځوانانو ژوند تباه کوي.
یو علما دي علما چې کله وي هغو ته چې خلک ورزي نو صرف یا دموي یا تعویز ورته کوي هغه تعویز چې له قرآن او حدیث سره برابر وي او دغسې دوی تجارتي بڼه ورکړې ده او ناست دي د ځوانانو د نجونو عمر خرابوي د هغو لپاره یو پتنه ده فساد ده د هغو لپاره. نو دکې باید دولت ډېر کوشش وکړي چې حج او اوقاف او همدارنګ نور کوم زیرفت هغه چې دي ادارې سره چې تر هغو پورې ارتباط لري دوی باید دا کار جدي منع کړي او د دې خلکو پسې سي او دوکانونه ورته بند کړي ځکه چې قانون دوی ته اجازه نه ورکوي. حکومت ډېر ورته جدي وي او دا خلک باید بند کړي ځکه د خلکو په ژوند باندې لوبې کول یا خلک د حلاکت سره مواجه کول یا د خلکو ژوند خرابول دا په دین د اسلام کې نسته. ضرر رسول په دین د اسلام کې نسته او مسلمان ته څوک ورسوي نو دوی خو صراحتن ضرر خلکو ته رسوي او بیا په تعویز او په دم کې دا شرط نه دسه خامخا به یو سړی 15000 یا 10000 د شریټونه نه لري لکه دوی کوم ریټونه ورته یخی دي. او ځوانان سي دي ځوانان باید ډیر متوجي وسیږي، هغه دی باید همیشه په کری وي سیاره دغه ناروا خلک دي، ځکه ډیر جو کې د سپیکسي یو سړی خزه لري او ځوان ورغلی د ورته چې زه خزه کوم نو دی بیا ورته چې ته خزه نه لري، نو لدی دروغ معلومیږي لري نه، چې کله دروغ معلومیږي نو بیا ولې سړی دروزغن ته رجور کوي، ولې سړی یو ساحر ته ورځي، ولې سړی خپل پیسې بې ځایه مصرفوي. خدا یو عادت یو فرهنګ سوی په خلکو کې سیاره پلانی ملا ته زه ورغلی وم تعویز ډیر ښه کار وکړو بس نور خلک هم ور تشویقوي ورته راولي، حالانکه چې دا خپله هر سړی باید متوجه سیاره د دین له لحاظه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ممانعت کړی د تاسو داسې خلکو ته مورځي چې هغه سحر کوي جادو کوي یا په منځ میړو د ښځې کې جدایي راولي یا د خلکو ژوند خرابوي یا د خلکو په کورنۍ چارو کې مداخله کوي د تعویزو په ذریعه باندې، د داسې خلکو نه ځان ساتل ضروري دی، لازمي دی چې باید ځان ترې وساتي.
دا خدای چې وسړی لاړ شي تعویزو کې او په دې عقیده وسی چې غنی دا تعویز بزما کارو کې، کدا خدای چې یو ځوان خپل هڅه وکړي او هغه څه چې غواړي هغه لاستروړي
ضرور خدای دا چې باید همیشه سړی سعی وکړي کوشش وکړي نو امیدکی دی ګیدنه یو سړی او د متعویز شه دا هم سره منافی نه ده، لکه ډیره توجه به دې ته نه کوي سیاره خو بس تعویز میکړی کرا کور کې سملی په خواړه وشه دا بس کار خپل پیدا کیږي ماته کور ته راځي، کار بلکې په سعی کوشش باندې راځي لاسته، هغه په دې شیانو باندې نسی راتللی یو سړی لاسته چې یا بخت خلاص کی او بخت تړلی ده او یا د بخت خلاصومه، دا خبرې ټولې غلطې دي، دا په دین کې نه دی بخت خلاصې دوسته.